سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې دی. خبري خبرونه ته مو از فريده سيال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم. خبرونه په خبرونو پیل کړو. د سمرقنه په تاریخي خار کې د چین، پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان، روسیه او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ورځنۍ ناسته پیل شوه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دغې ناستې ته په خپلو خبرو کې د سیمه له هیوادونو سره د تعامل غوښتنه کړې ده. ښاغلی متقی په سیمه کې د افغانستان پر جغرافیایي موقعیت هم تاکید کړی دی. هغه په خپلو خبرو کې ویلی دی چې یو امن او باثبات افغانستان کولی شي د سیمې په ثبات، امنیت او د اقتصادي اتصال په برخه کې مهم رول ولوبوي. هغه زیاته کړې ده د څو لسیزو تپل شوو جګړو نه یوازې له افغانستان څخه بلکې له سیمې هم ډېر تجارتي او اقتصادي فرصتونه اخیستي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په نورو نړیوالو ناستو کې ورته څرګندونې کړې، خو د کارپوهانو په اند د طالبانو د حکومت په بهرنیو کورنیو چارو کې یوازې د دوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده چې په کندهار کې دی وروستۍ پرېکړه کوي. د روسیې، ایران، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران د دې ناستې په درشل کې د افغانستان د ستونزو د حل لارموندلو لپاره هم سره راټول شوي وو. تر اوسه د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ادعا کړې ده چې طالبانو په کابل، پروان، کاپیسا او پنجشیر کې یو شمېر ملکیان له دې جبهې سره د اړیکو په تور وهلي او بندیان کړي دي. دې جبهې د خبر نن په یوه اعلامیه کې کړې ده. د سیمې ځینو سرچینو هم ازادي راډیو ته تایید کړې ده چې د طالبانو ځواکونو یو شمېر کورونه تلاشي کړي دي. د سشنبې په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ جبهې تایید کړه چې د دوی شپږ جنګیالي په جنوبي سالنګ کې له طالبانو سره په سختو نښتو کې وژل شوي دي. د طالبانو دفاع وزارت بیا ادعا کړې وه چې د جبهې د دوو قمندانانو اکمل امیر او بصیر انزرابي په شمول و کسان وژلی دي. خپلواکې جبهې په خپله لومړنۍ اعلامیه کې ویلي وو چې د جنرال اکمل امیر وژنه نشي تاییدولی. نن یې په دویمه اعلامیه کې هم د اکمل امیر په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو ضد بلې جبهې ملي مقاومت مشر احمد مسعود او ځینو نورو طالب ضدو څیرو د اکمل امیر په وژنې خواشنی ښودلې ده. د ایران د بشري حقونو مدافع ډله وایي چې په دغه هیواد کې تیر 2022 کال د دمونو په شمېر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د ایران د بشري حقونو اصولو میشتې ډلې د راپور له مخې شنن د اپریل 14 خپور کړی دی. د ایران رژیم په 2022 کال کې لږ تر لږه 530 کسان اعدام کړي دي. د ډلې ویلي دا د 2015 کال راهیسې د دمونو تر ټولو لوړ شمېر دی. د دغه دمونو پر ضد د بشري حقونو فعالانو او بهر میشتو ایرانیانو په ناروې او فرانسې کې هم مظاهرې کړې دي. د ایران د بشري حقونو مدافع ډله وایي د ایران رژیم وروسته له هغې شه د مهسا امینی وژنې خلک وپارول، د مظاهره چیانو او خلکو د ویرولو لپاره د اعدامونو سزاوې زیاتې کړې. په ایران کې ګڼ هغه کسان هم په اعدام محکوم شوي دي چې د مظاهرو پر مهال نیول شوي وو. او د بشري حقونو د څار سازمان وایي چې روسي ځواکونو په خیرسون ښار کې د اوکراین عام خلک په غیر قانوني توګه نیولي او شکنجه کړي دي. د دغه سازمان په راپور کې چې نن خپور شوی ټینګار شوی چې روسي ځواکونه چې د 2022 کال له مارچ څخه تر نومبر میاشتې پورې د اوکراین په سویل کې د خیرسون ښار نیولی و، هلته یې د شکنجې مرکز جوړ کړی او ځینې نور ورته تاسیسات هم درلود. د قربانیانو په وینا چې د بشري حقونو د څار سازمان سره یې خبرې کړې دي، د روسیې اشغالګرو بندیان وهل ټکول، دردناک برقي شاکونی ورکول او په مرګ کې وخلې دي. د بشري حقونو د څار سازمان پر راپور کې ویل شوی دی چې په اوکراین کې د وسلوالي جګړې ټولې خواوې مکلفې دي چې د نړیوالو بشردوستانه قوانینو سره سم عمل وکړي. مسکو تر اوسه دغه راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې خبرونه کې درته د دې خبرونو تفصیل او د مطالب لرو. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغانستان په اړه د دې هیواد د ګاونډیو هیوادونو د جکپور ډیپلوماټانو په غونډه کې د ګډون په هدف ازبکستان ته رسېدلی او هلته یې په دې غونډه کې خبرې اترې هم کړې دي. وړاندې به یې په راپور کې درته جزئیات ولرو. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده ته په یو منسوب غږیز پیغام کې ویل شوي دي چې ظلم او ظالم حکومت بقا نه لري، بلکې یوازې عدالت د حکومت د دوام لامل کېدای شي. دا چې اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو په څومره عدالت حاکم دی، وړاندې به یې په راپور کې درته وای. دا د سره د اوکرين د جګړې جزئیات ته به هم تم شو، کندوز ته به هم ورشو، چې دکاندارانو شکایت کوي چې په دې وروستي کې مالیات زیات شوی دي. تر پور به هم درته ولرو ملتیا مخاړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشه. د افغانستان د حکومت د برنایو چار وزارت وای د دې وزارت سرپرست امیر خان متقید افغانستان په اړه د هیواد د ګوندیو هیوادونو د جګپړ ډیپلوماټانو په غونډه کې د ګډون په هدف ازبکستان ته رسیدلې دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د چین، روسی، ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان د ستونزو پر سیمه ایز حل ټینګار کوي. د یادو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو نن د افغانستان په اړه په ازبکستان کې د گاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په درشل کې سره کتلي. له دې ناستې وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر امیر عبدالحیان یو پیغام په ټلګرام خپور کړی. هغه ویلي،
موږ د افغانستان په اړه خپلې اندېښنې سره شریکې کړې. دا اندېښنې په افغانستان کې د تروریزم زیاتوالی، د امریکا او غرب له لوري د تحریمونو د ادامې له امله په افغانستان کې د فاجعو رامنځته کېدل، د افغانانو سخت ژوند او دغه شان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران ته د افغان کډوالو د پراخ ورتګ مسلې د اندېښنې وړ دي چې بحث پرې وشو.
د افغانستان په اړه د ګاونډیو هیوادونو دا دوه ورځنۍ ناسته د روسیې په غوښتنه جوړه شوې. د روانې حمل میاشتې په 18مه د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د دغه غونډې د جوړولو خبر ورکړی وو. هغه ویلي وو چې په دې ناسته کې به د افغانستان د مهمو انکشافاتو په اړه خبرې وشي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وای په دې غونډه کې د بهرنیو چارو د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ یو طالب پلاوی د ازبکستان په بلنه دغه هیواد ته رسیدلې. د دې وزارت مرستیال وایان احمد زیات تکل په خپل ټویټر لیکلی دی، ښاغلی متقی دغه غونډې له رسمي پرانستې وړاندې د یو شمېر هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره کتلی او په بیلابیلو موضوعاتو ورسره خبرې کړي.
لدې سرجخت بیا د پاکستان دفاع وزیر خبرداري ورکړی دی چې اسلام آباد به په افغانستان کې د ترهګرۍ پر د ترهګرو پر پټنځایونو برید وکړي. خواجه محمد آصف ال امریکا غږ سره په امریکا کې ویلي چې کابل ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې د طالبانو مشرانو ته یادونه کړې ده چې د پولې په اوږدو کې د امنیت په برخه کې دوی باید خپلې ژمنې پوره کړي. خو سیاسي کارپوهان د پاکستان دفاع وزیر د څرګندونو په اړه بیا بیلابیل نظرونه لري. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
د پاکستان د دفاع وزیر وای چې د فبروري په میاشت کې کابل ته د خپل سفر پر مهال د طالبانو مشرانو ته خبرداري ورکړی و چې که د پاکستان زر جنګیالیو مخه ونه نیول شي نو په افغانستان کې به د ترهګرو پر پټنځایونو بریدونه وکړي. خواجه محمد آصف امریکا غږ سره په خپله وروستۍ مرکه کې ویلي چې د فبروري په میاشت کې کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د طالبانو مشرانو ته یادونه وکړه چې د پولې په اوږدو کې باید په خپلو امنیتي ژمنو عمل او د ترهګرو مخنیوی وکړي چې د افغانستان خاوره په پاکستان کې د بریدونو لپاره ونه کاروي. هغه زیاته کړه،
کدا کار ونیشینو په یو وخت کې به موږ داسې اقدامات وکړو چې هر چیرې چې ترهګر او دوی پټنځایونه د افغانستان په خاوره کې وي موږ به دوی ته ضربه ورکړو. موږ باید دا کار وکړو ځکه چې موږ دا حالات د اوږدې مودې لپاره نشو زغملی.
پاکستان ادا کوي چې څو کاله وړاندې په قبایلي سیمو کې د پاکستاني له پوځي عملیاتو وروسته د تحریک طالبان پاکستان مشرتابه افغانستان ته تښتېدلي او اوس له دغه هیواد څخه پر پاکستان بریدونه کوي. ښاغلی آصف ادا وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت مشرتابه د پاکستان وروستۍ خبرداري ته ښه ځواب ورکړی او باور لري چې دوی هڅه کوي له ټي ټي پي یا پاکستاني طالبانو جلا شي. په دې اړه مو د طالبانو حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه وپوښتل، هغه ځواب ورنه کړ. خو هغه تر دې مخکې هم څو ځلې ټینګار کړی چې هېچا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. نوموړي په دغه هیواد کې د پاکستاني طالبانو او د هغوی د پټنځایونو شتون ادعاوې هم رد کړې. خو د امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنل د 2022 کال د راپور له مخې د پاکستاني طالبانو مشر نورولي محسود ویلي چې دوی د افغان طالبانو له کوم مقاومت او مخالفت سره مخامخ نه دي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو پوه احمد سیدی وایي چې پاکستان له ټي ټي پي سره د اوربند ټینګښت لپاره په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نه همکارۍ له امله مایوسه شوی او هوډ لري چې د دوی پر پټنځایونو کچېرې د افغانستان په خاوره کې هم می بریدونه وکړي. خو یو بل سیاسي کارپو تمیم آسی وایي پاکستان نه اقتصادي پلوه چمتو نه دی چې په افغانستان کې د نن له تحریک طالبانو پاکستان سره مقابله او مخامخ جګړه وکړي. تمیم آسی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پاکستان اوس هم په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د فشار راوړلو وسیلې لري.
پاکستان از نقطه نظر اقتصادي بر یک جنگ،
پاکستان له اقتصادي پلوه د اوږدې مودې جګړې ته چمتو نه دی او په عین حال کې به یې منځنۍ آسیا ته سوداګري او لاسرسی محدود شي. پاکستان کې به پوځي او امنیتي ستونزې زیاتې او ګډوډي به رامنځته شي او پاکستان نه غواړي چې نیابتي جګړې ته ولاړ شي او له تحریک طالبان پاکستان سره مستقیما مقابله وکړي او په عین حال کې متقابلن به په افغانستان کې هم ناامني زیاته شي.
د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته پاکستان د تحریک طالبانو پاکستان یا ټي ټي پي لخوا د ترهګریزو بریدونو د زیاتوالي شاهد دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر دې مخکې د پاکستان حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د هواري لپاره منځګړیتوب کړی و، چې په نتیجه کې د پاکستان حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ لنډمهاله اور بند وشو او طالبانو حکومت د دې هڅو موخه خواخوږي او په سیمه کې د ثبات تامینول بللی و. پاکستاني طالبانو د 2022 کال په نومبر میاشت کې څو میاشتنی اور بند مات کړ او د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې خپل بریدونه بیا پیل کړل.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
بیا به هم افغانستان کې تم شوه. افغانستان د سوداګرۍ او صنایع ټولنې د کابل ښار پاتې مرشایي بڼ کې د کوچني اختر په مناسبت د ښځو د لاسي صنایعو او د ارزان بازار په نوم لس ورځنۍ نندارتون پرانیسته. بیا د نندارتون کې درې سوه غرفې دي چې له دې شمېر څخه 150 مېرمنو ته د هغوی د لاسي صنایعو د نندارې او خرڅلاو لپاره ځانګړې شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ګلبان لاسي صنایع د شرکت مسول زیګل فردوسی ازادي رورته ویل چې د نیکمرغه کوچنی اختر په مناسبت د خدو د لاسي صنایع او د ارزان بازار په نندارتون کې د خپل شرکت لاسي صنایع ننداری ته ایښیدي. په خبره د ډول نندارتونونو جوړول لوی خو د افغاني محصولاتو او تولیداتو په واده کې مثبت رول لري. لبل پلوه میرمنې هم کولای شي چې خپل لاسي صنایع وو ته بازار پیدا کړي. میرمن فردوسی وویل
رشت او توسعه
د کورنیو تولیداتو د ود لپاره دا ډول نندارتون جوړیدل ډیر ګټور کار دی. ارزان بازار نندارتون د کوچنی اختر تر ورځې پورې پرانستای دی. هیوادوال کولی شي چې خپل کورنیو سره ګډون وکړي او خپل ټول د اړتیا وړ توکي واخلي.
اغلی زیا ګول فردوسی زیاته کړه چې په یاد نندارتون کې خزینه جامې او میرمنو پورې نورې اړوندې لاسي صنایع او خوراکي توکي خرڅيږي. په ورته وخت کې د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ خونې د پلان او پروګرامونو رئیس نثار احمد بهبودی ازادي رورته ویل دا چې په دې وروستیو کې د خلکو عاید کم شوی او د اړتیا وړ توکي هم په بازار کې ګران دي، نو دوی وختل چې د ارزان بازار په نوم نندارتون پرانیزي. نوموړی زیاتوي
هدف ما ای بود که شرکت های کلانر بخوایم که در قسمت تا
مخه مداوه چه لوی سوداگری شرکتونه چه وطنی تولیدات او محصولات لدی راو غوارو سوداگر و میرمنو تا بلنه ورکرو ترچو خپل تولیدات پشل یا هم درش فیصد تخفیف درنو هیوادوالو توراندی کری.
ده سوداگر و او پانگوالو ده اتحادیه ده آماری که رئیس صادق آشمی آزادی رو رده ویل چه ارزان بازار او ده خدو ده لاسی صنایع و نندارتون ده غو میرمنو لطود هر کلی سر مخ شو چه بخواه کار در لوده خوز بکور نستی دی.
حدود 300 غرفه داریم ما؟
دریس با غرفه لرو چه 150 ده خدو لپاره بیل شویدی. میرمنو تود هر کلی وکر سوداگری میرمنی لده اقدام چه دیری خوخی شوی کارون خراواندی او اخستون که هم دیر زیات راغلی دی یو خه بازار شوی.
د افغانستان د سوداګری او صنایعو د اتحادیه لخوا د تیمورشاه په تاریخي باندې 150 غرفې په داسې حال کې د میرمنو لاسي صنایعو لپاره ځانګړي شوی چې د طالبانو لبیا واکمنۍ رئیس پر میرمنو باندې ګڼ محدودیتونه لګیدلی. تازه تیرونه د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځینه کارکونکو پر کار هم بندیز ولګاوه.
د افغانستان خپلواکۍ جبهه طالبان تورنوي چې یو شمېر ملکیانې له دوی سره د اړیکو په تور زورولي او بندیان کړي دي. د جبهې ویلي طالبان وروسته له هغې دا اقدامات کړي دي چې د جبهې جنګیالیو په جنوبي سالنګ او څو نورو سیمو کې پر طالبانو په سلنی بریدونه پیل کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو ضد وسلوالې ډلې د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ادعا کړې چې طالبانو په کابل، پروان، کاپیسا او پنجشیر کې یو شمېر ملکیان له دې جبهې سره د اړیکو په تور وهلي او بندیان کړي دي. دغې جبهې دا خبره نن په یوه اعلامیه کې کړې. د سیمې ځینې سرچینو هم ازادي راډیو ته تایید کړي چې د طالبانو ځواکونو یو شمېر کورونه تلاشي او ځینې خلک یې نیولي دي. د خپلواکۍ د جبهې په اعلامیه کې همدارنګ راغلي چې طالبانو د جنوبي سالنګ د څو ورځې مخکې جګړې پر مهال د جبهې د وژل شوو جنګیالیو د جنازې په مراسمو کې د خلکو د ګډون مخه نیولې او هغوی وهلي دي. د سې شنبې په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ جبهې تایید کړه چې د دوی شپږ جنګیالي په جنوبي سالنګ کې له طالبانو سره په سختو نښتو کې ووژل شول. د طالبانو دفاع وزارت بیا ادعا وکړه چې د جبهې د دوو قمندانانو اکمل امیر او بصیر اندرابي په شمول اته کسان وژلي دي. خپلواکۍ جبهې په خپله لومړۍ اعلامیه کې ویلي وو چې د جنرال اکمل امیر وژنه نشي تاییدولی. نن په دویمه اعلامیه کې هم د اکمل امیر په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو ضد بلې جبهې ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود او ځینو نورو طالب ضد څیرو د اکمل امیر په وژنې خواشینی ښودلې. د طالبانو پر ضد څو جبهې چریکي جګړه کوي چې له ډلې د امریکا د جنګ او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ په خبره د افغانستان خپلواکۍ جبهه په زیاتو سیمو کې فعاله ده. د دې جبهې مشري د افغانستان د جمهوري نظام پر مهال د دفاع پخوانی وزیر او لوی درستیز جنرال یاسین ضیا کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین جګړې ته تم شو. د بشري حقونو د څار سازمان روسي ځواکونه یې تورن کړی دی چې په خرسون ښار کې د عامو خلکو د شکنجې لپاره یو مرکز جوړ کړی و. خرسون ښار د 2022 کال له مارچ تر نومبر پورې د روسانو په لاس کې و. تفصیل د صفي الله ستانک زینور.
د بشری حقونو د سار سازمان وایي روسي ځواکونو په خرسون ښار کې د اوکراین عام خلک په غیر قانوني توګه نیولي او شکنجه کړي دي. دغه سازمان په راپور کې چې نن د اپریل 14 مخبور شو راغلي چې روسي ځواکونو د 2022 کال له مارچ تر نومبر پورې د اوکراین په سویل کې د خرسون ښار د اشغال پر مهال هلته د شکنجې مرکز جوړ او ځینې نور ورته تاسیسات هم اداره کول. د دې نیویارک میشتې بشري حقونو ډلې په راپور کې راغلي چې د روسانو د شکنجې مرکز د خرسون په تیپلونی ریکټیو وارټ کې جوړ شوی و او د ښاروالۍ په ودانۍ، سیمه ییز ښوونځي او هم د هوایي ډګر په ګودام کې د راپورونو له مخې نور دغسې توقیف ځایونه تاسیس شوي وو. د روسي ځواکونو د شکنجې او بند د قربانیانو په وینا چې د بشري حقونو د سار سازمان سره یې خبرې کړې، د روسیې اشغالګرو ځواکونو بندیان وهل، ټکول، دردناکه برقي شاکونه ورکول او په مرګ یې ګواښل. د بشري حقونو د سار په سازمان کې د اوکراین د برخې سرڅیړونکې یولیا ګوربونوا ویلي د دغې وحشتناکو عملونو مسؤول باید بې سزا پاتې نه شي. هغې زیاته کړې قربانیان او د دوی کورنۍ باید د دوی د رنځونو جبران او د ورکو خلکو په اړه معلومات ترلاسه کړي. د بشري حقونو د سار په راپور کې ویل شوي چې په اوکراین کې د وسلوالې جګړې ټولې خواوې مکلفې دي چې د نړیوالو بشردوستانه قوانینو سره سم عمل وکړي. د بشري حقونو د سار سازمان د یو ورته راپور د جوړولو لپاره د سیمې له څلور دیرشو داسې اوسیدونکو سره خبرې کړي چې د ناوړه چلند او ځورونو ښکار شوي وو. مرکه کوونکو خلکو ویلي وو چې روسي ځواکونو ملکیان د اوکراین د پوځ یا د روسیې له ملاتړ برخمنو بیلتون غوښتونکو پر ضد د جنګیالیو د ملاتړ په تور نیول شوي. موسکاو تر اوسه د دغه راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو په تیر کې ویلي چې په اوکراین کې روسي ځواکونو جنګي جنایتونه نه دي کړي او نه ملکی وګړي په نښه کړي دي. د اپریل په څلورمه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په غوڅ اکثریت په اوکراین کې د احتمالي جنګي جرمونو د څېړلو لپاره د تحقیقاتي ادارې د ماموریت د غځولو او پراخولو په ګټه رایه ورکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده ته په یو منصوب غږیز پیغام کې ویل شوی دی چې طالبان چې ظالم حکومت به قانون لري، بلکې یوازې عدالت د حکومت د دوام لامل کېدای شي. د طالبانو حکومت په انزیب الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه د غږیز پیغام خپور کړی دی. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د بغلان د دیسلا ولسوالی اوسیدونکو نوا پایکان له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې څو میاشتې وړاندې طالبانو د پر کور برید وکړ او د ورور محمد شهاب اندرابي چې په فراه ولایت کې د خاصې قطې پخوانی مرستیال و د کورنۍ تر مخ په ډزو وواژه.
بعد از فروپاشی جمهوریت و با وجود آمدن گروه طالبان
د جمهوریت له نسکورېدو او د طالبانو ډله لګمنېدو وروسته دوی د سلا کلي ته ننوتل. شاوخوا اته میاشتې وروسته د 1400 کال د 12 میاشتې په اومه نیټه زموږ کورې محاصره کړ او دننه راغلل. زما ورور یې ځکه چې پوځي ووژل. دوی نه عمومي عفو او نه هم اسلامي او ایماني ارزښتونه رعایت کړل.
پابند به عفی عمومی بودن، نه ارزش های اسلامی و ایمانی.
د ښاغلي پایکان په خبره د ورور له واده یې څه باندې یو کال تیر شوی و او یو ماشوم یې پاتې دی. نوموړی د طالبانو دا کار غچ اخیستل بولي. د سالنګ د شل بستریز روغتون د رئیس لال محمد سالنګي یوه خپلوانه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل.
تقریبا مدت یک سال پیش زمانی که طالبا آمد،
شاوخوا یو کال دمخه کله چې طالبان راغلل، د سالنګ شل بستر روغتون رئیس ډاکټر لال محمد سالنګي د طالبانو په نوم کسانو له ځان سره یووړ. کال لادر کو هیڅ پته معلومه نشو. په پای کې لډیر پلټنی ورسته جسد پیدا شو. تر پیژندنی ورسته معلومه شو چې دغه جسد ډاکټر صاحب دی. دوی په وینا دا کار هغه کسانو تر سره کړی چې د طالب له نوم څخه استفاده کوي.
طيبه کسای بودن کس نام طالب استفاده میکردن.
د دې جمهوریت نظام د پوزیانو او دولتي کارکونکو د خپل سرو نیولو، شکنجه، لادر کېدو او وژلو ادعاوې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د عدالت پر بنسټ د حکومت پر حاکمیت ټینګار کوي. اخندزاده په یو غږیز پیغام کې چې قاضیانو ته توصیه او په اسلامي نظام کې د عدالت اهمیت تر سرلیک لاندې هغه ته منسوب شوی او د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه کې خپور کړی، ویلی هغه حکومت چې د ظلم او غچ اخیستو پر بنسټ ولاړ وي له منځه به ولاړ شي. نوموړی ظاهرا د طالبانو په خپل سری نیولو، شکنجې او پرته له قضا وژنو نیوکه کوي.
عدالت د حکومت د بقا ذریعه ده. د ظلم سره حکومت نه پاتېږي. یو مظلوم په لابس کې ناست دی، د لا جرم شکنجې وهل ځورول نو خدا بشرا کې د دوی د الله ترمنځ هیڅ ایجاب و پرده نشته. که عدالت و بیا به بقا وي، او که عدالت نه و ظلم پیدا شو، خودخواهی پیدا شو، مرگونه پیدا شو، انتقامونه شروع شو، بیل محکمه و جنی هست بیه، در مخ بطبع کش.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی د عمومي عفو اعلان وکړ، خو د تیر حکومت د پخوانیو پوځیانو او کارکوونکو، د مدني ټولنې او د ښځو د حقونو د فعالانو او خبریالانو د نیولو، شکنجه کولو، ځورولو، جبري لادرکه کولو او وژلو ډېر راپورونه خپاره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر ثبت شویو شمیرو ته په اشاره سره زیاته کړې وه چې طالبانو د افغانستان له نیولو وروسته د 2022 کال تر جون میاشتې پورې 228 تنه له محاکمې پرته اعدام کړي دي. تر دې وړاندې د بشري حقونو د څارنې د خپل د 2022 کال په راپور کې ویلي وو چې طالبانو د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو، چارواکو او منصوبینو څخه غچ اخیستی او وژلی دي، خو طالبانو تل دغه راپورونه رد کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په کندز ولایت کې دوکانداران د مالی لیز له زیاتوالي شکایت کوي. د کندز ښار یو شمېر دوکانداران او کسبکاران انتقاد کوي چې د نظام بدلون سره د دوی د پیرو پلور بهیر پیکه شوی دی او ان زیات شمېر کسان د دوکان د میاشتنۍ کرایه ده او د برېښنا بل نشي ورکولی. تفصیل په دې راپور کې.
د کندز ښار یو شمېر دوکانداران وایي په ټولنه کې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو زیاتوالی د دوی پر ورځنیو چارو ناوړه اغیزه کړې او تر څنګ د افغانستان د اوسني حکومت لخوا د مالیې لوړېدو دوی له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د کندز ښار یو دوکاندار سلطان محمد آزادی راډیو ته وویل،
مثلا سابق دکان د فروش شاپ میګرفتل مثلا مالیه را 7000.
د جمهوریت نظام پر مهال یو عمد فروش د کال 10000 افغانۍ مالیه ورکوله، اوس له یو عمد فروش څخه د کال 1,60,000 افغانۍ مالیه اخلي. دغه مالیه پرته له قانوني ارزونې اخیستل کیږي، ځکه په خپل سر د حساب ماشين راخلي او وای دومره مالیه راکړه.
د دوی د خبرو لمخې د طالبانو سیمه ییز چارواکي پرته له دې چې د پیرولو او عوایدو کچه په پام کې ونیسي مالیه لوړه کړې، چې ان یو شمېر دوکاندارانو کسبګرانو د تحویلولو وس نه لري. محمد عالم چې په یاد ولایت کې د زرګری دوکان لري وای،
سال 1400 مو 3200 تویل کریم، سال 1401
په 1400 کال کې ما 3200 افغانۍ مالیه تحویل کړه او په 1401 کال کې می 3400 افغانۍ مالیه ورکړه. سه کال 8500 افغانۍ مالیه راغلی ده. د کاروبار نشټوالي له امله دوه میاشتې د دوکان له کرایه هم قرضدارایم. که همداسې ظلم روان وي دوکان بندوم، له هیواده وزم.
د کندز ښار یو بل دکاندار عبدالغفور وایي چې په 1400 کال کې 5000 افغانۍ مالیه ورکړې وه، خو ساش کال د کندز ښاروالۍ 1450 افغانۍ د یو کال مالیه په بدل کې ورڅخه اخیستې دي.
مالیه ما بود 5000 په بود، حال برادر
14 ما پخوا 5000 افغانۍ د یو کال مالیه ورکوله، خو ساش کال مې 1450 افغانۍ مالیه ورکړه. داسې کسان هم ستا دی چې پخوا یې 60000 افغانۍ مالیه ورکوله، خو اوس مالیه 150000 افغانیو ته لوړه سوې ده. د جمهوریت نظام پر مهال موږ د کار جواز په مقابل کې 1500 افغانۍ ورکولې، خو سش کال مو د کار جواز په 1500 افغانۍ واخیسته.
دوی د افغانستان له اوسنی حکومت څخه غوښتنه کوي چې د مالیې کچه راټیټه کړي، ځکه زیات شمېر دوکاندارانو کسبګران د لوړې مالیې ورکولو توان نه لري. د نوموړي ولایت یو بل دکاندار محمد سرور وایي،
کلی دکاندار محمد جام چې درافتم د رئیس صفیات،
زموږ د راستي ټول دکانداران د کندوز مستوفیت ته ولاړل او هلته یې د مالیې زیاتوالي له امله شکایت وکړ. له موږ سره د همکارۍ وعده وشوه، خو په عمل کې پیدا نه شوه. زیات شمېر کسانو د مالیې لوړوالي له وجې خپل کاروبار پرېښوده.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کندوز د ښاروالۍ او د مستوفیت د ریاستونو د چارواکو نظر هم راواخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدلو. په داسې حال کې د کندوز یو شمېر دوکاندارانو کسبګران د مالیې له زیاتوالي شکایت کوي چې له دې وړاندې د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم سوداګرو، دوکاندارانو او کسبګرانو د مالیې لوړېدو له امله انتقادونه کړي وو.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د شین د بهرنیو چارو وزارت هیل سرګنده کړی دا چې د طالبانو سرپرست حکومت به د ښځو، ماشومان او قومي ډلو په ګډون د ټول افغانانو وګړو اساسي حقونه او د نړیوالې ټولنې ګټې په پام کې وساتي. له دې سره جوخت بیا یونیسف په کندز کې یو شمېر ماشومانو ته کتابونه ویشل دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د نورو ولایتونو په شان د یونیسف یا د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق په ماری او تخنیکي ملاتړ، خوست او پکتیا ولایتونو د زده کوونکو لپاره شاوخوا 2 میلیونه جلده درسي کتابونه لیږدول شوي دي. د یادو ولایتونو د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په دې سره به د دې ولایتونو په حکومتي ښوونځیو کې تر ډیره د نجونو او هلکانو زده کوونکو د کتابونو د کمښت ستونزه هواره شي. د افغانستان د پوهنې وزارت یو استازي زاهد الله سلیمی آزادۍ راډیو ته وویل،
د خوست ولایت د پوهنې ریاست لپاره 1.1 میلیون جلد کتابونه دي. دغه کتابونه د اول نه تر 12 صنف پورې د ذکور او ناس لپاره په نظر کې نیول شوي دي، او تعلیمي نصاب یې هماغه پخوانی نصاب ده، هیڅ نوی بدلون نه دی پکې راغلی.
د پکتیا د پوهنې رئیس عبدالوکیل خالد وایي چې د نویو کتابونو په لیک سره په دې ولایت کې تر ډیره د کتابونو ستونزه حل شوې او زده کوونکو لپاره د ښه کیفیت لرونکو کتابونو ویشل روان دي.
موږ په پکتیا کې کافي اندازه کتابونه سږ کال لرو چې په اعلی معیاري چاپ باندې راغلي دي. تقریبا 3000 شاوخوا جلد کتابونه دي. خو موږ د قرطاسي څو اندازه ستونزه لرله، سږ کال الحمدلله د قرطاسي ستونزه 100% حل شوې ده. اول ټولګي نه تر شپږمه پورې موږ کافي اندازه قرطاسي ورکړې.
بل لوري ته ښوونکي او زده کوونکي د کتابونو چاپ او ویشته خوښ دي، وایي په دې سره به د پوهنې د کیفیت او د زده کوونکو د زده کړو بهیر ښه شي. د خوست د الفتح لیسې یو ښوونکی نثار الله وایي،
د دولتي لیسې چې دي په دې کې د غریب ټولنې بچیانو روزل کېږي. دلته هر شاګرد د کتاب د اخیستلو توان نه لري. انشاءالله اوس مو خبر ترلاسه کړی دی چې شاوخوا 1 میلیون کتابونه د خوست پوهنې ریاست ته رسیدلي دي. انشاءالله تر ډیره بریده به دا ستونزه راکمه شي.
د پکتیا د مرکز یو اوسیدونکی زاهد الله د کتابونو پر چاپ او ولایتونو ته پر رسیدو یې خوښي څرګندوي او وایي اوس د پوهنې د ریاستونو مکلفیت دی چې کتابونه په لږ وخت کې پر زده کوونکو ویشي تر څو د درسونو وخت ورڅخه تیر نه شي.
پوخه به چې کوم ماشومان یا شاګردان به نو هغوی به چې کتابونه اخیستل نو د کتاب کیفیت به خراب و، تر څنګ به بیل وړې وي چې نشو به کولای شاګردان چې کتابونه په بیه راونیسي. نو چې پکتیا پوهنې سره 1 میلیون کتابونه مرسته شوې ده،
نو باید زر تر زر دو بیشی.
یاد دیوی پا اوس وقت که یونیسف پا مالی و تخنیکی ملاتر افغانستان لپاره اته در ششرشپک میلیونه توکه در دریسی کتابونه چاپ شوی چه در دی هیواد دشپیت سلننجون و حلکان و زدکون که در کتابون ارتیا پوره کوله شی. مسئولین وای پا خوانیز نسب که کمبدلون ندر آغلی او در دی کتابونو دیر برخه پا پختو او دری جبو چاپ شوی. خب پا دی که در افغانستان در زین ولایتون لپاره پا ازبکی، نورستانی او پشهی جبو هم درسی کتابونه چاپ شوی دی.
دویمه نیمه تر ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام درو خطر هغه وړاندې ورزو لنډیسته. دا سمرقند په تاریخي خار کې د چین، پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان، روسیې او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ورځنۍ ناستې پیل شوه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دغې ناستې ته په خپلو خبرو کې د سیمې له هیوادونو سره د تعامل غوښتنه کړې ده. ښاغلی متقی په سیمه کې د افغانستان پر جغرافیایي موقعیت هم تاکید کړی دی. هغه په خپلو خبرو کې زیاته کړې ده چې یو امن او باثباته افغانستان کولی شي د سیمې په ثبات، امنیت او د اقتصادي اتصال په برخه کې مهم رول ولوبوي. دا ټول سیزو تپل شو جګړو نه یوازې له افغانستان څخه بلکې له سیمې څخه هم ډیر تجارتي او اقتصادي فرصتونه اخیستي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په نورو نړیوالو ناستو کې هم ورته څرګندونې کړې دي. خو د کارپوهانو په اند طالبان د حکومت په بهرنیو کورنیو چارو کې یوازې د دوی مشر ملا هیبت الله اخوند چې په کندهار کې دی وروستۍ پریکړه کوي. د روسیې، ایران، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د دې ناستې په درشل کې د افغانستان د ستونزو د حل لپاره هم سره راټول شوي وو. د افغانستان د خپلواکۍ جبهې دا کوي چې طالبانو په کابل، پروان، کاپیسا او پنجشیر کې یو شمېر ملکیان له دې جبهې سره د اړیکو په تور وهلي او بندیان کړي دي. دې جبهې د خبره نن په یوه اعلامیه کې کړې ده. د سیمې ځینې سرچینو هم ازادي راډیو تایید کړی ده چې د طالبانو ځواکونو یو شمېر کورونه تلاشي کړي دي. د سه شنبې په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ جبهې تایید کړه چې د دوی شپږ جنګیالي په جنوبي سالنګ کې له طالبانو سره په نښتو کې وژل شوي دي. د طالبانو دفاع وزارت بیا ادعا کړې وه چې د جبهې د دوه قمندانانو اکمل امیر او بصیر اندرابي په شمول یو کسان وژلی دي. خپلواکۍ جبهې په خپله لومړۍ اعلامیه کې ویلي وه چې د جنرال اکمل امیر وژنه نشي تاییدولی. نن یې په دویمه اعلامیه کې هم د اکمل امیر په اړه څه نه دي ویلي. خو د طالبانو ضد بلې جبهې ملي مقامات مشر احمد مسعود او ځینو نورو طالب ضد څیرو د اکمل امیر په وژنه بیا خواشنی ښودلې وه. او د ایران د بشري حقوقو مدافع ډله وایي چې په دغه هیواد کې تیر 2023 کال د امنو پشمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د ایران د بشري حقوقو اصلو میشتې ډلې د راپور له مخې چې نن د اپریل په 14مه خپور کړی دی، د ایران رژیم 2023 کال کې لږ تر لږه 502 کسان اعدام کړي دي. د ډلې ویلي چې دا له 2015 کال راهیسې د امنو تر ټولو لوړ شمېر دی. د دغې دامونو پر ضد د بشري حقونو فعالانو او بهر میشتو ایرانیانو په ناروې او فرانسې کې هم مظاهرې کړې دي. د ایران د بشري حقونو مدافع ډله وایي د ایران رژیم وروسته له هغې چې د مهسا امینی وژنې خلک وپارول، د مظاهرهچیانو او خلکو د ویرولو لپاره د اعدامونو سزاوې زیاتې کړې. په ایران کې ګڼ هغه کسان هم په اعدام محکوم شوي دي چې د مظاهرو پر مهال نیول شوي وو.
ازادي او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوه بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. زینو پروژه کې د بایو لوړوالي شکایت کړي، زینو د خپل سیمو د ستونزو په اړه راته ویلي، یو شمیر نورو بیا د نجونو د خوندزیو او پهنتونونو د خلاصون غوښتنه کړي. په دې ورستیو کې طالبانو د ملګرو ملتونو پر خزینه افغان کارکونکو د کار بندیز هم ولګو. بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د طالبانو د اقدام ته غبرګون وښود او اندېښنه یې وښودله چې له دې سره به په افغانستان کې د خیر ښېګڼې چارې متاثر شي. دا چې دا کار به په مشخص ډول د خیر ښېګڼې هڅې څومره متاثر کړي، په دې اړه درته د پهنتون له استاد او د خیر ښېګڼې د ډګر له یو فعال کارکونکو سره مرکه هم لرو. مرکه وروسته راځي، خو په پایل کې ستاسو پیغامونه اورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خلا شیرزاد ننګرهار ولایت نه درته پیغام پریدم.
هله دا چې د ازادي راډیو ټول کارکونکو به روغ جوړ اوسئ. موږ خو همیشه دا راپورونه اورو، مخکې ازادي راډیو نه هم داسې نورو رسنیو نه چې مکتبونه خلاصیږي، پوهنتونونه خلاصیږي، دا دی پکې دوه کاله ووته څه زیات، نو دوی نه د پوهنتونونو درک شته او نه چې دی د مکتبونو د خلاصېدو درک شته دی. نه پوهېږم چې په کومه ګناه باندې د نجونو نه دا حق اخیستل شوی دی. ته باور وکړه، ټولې جنکیانې په داسې یو بد وضعیت کې دي، هیڅوک دې ته زړه نه ښه کوي چې بهر ته دې لاړ شي، ځکه چې هغوی ټول وایي چې زموږ په خپل هیواد کې یعنی پوهنتونونه لرو، استادان لرو، او بل دا لارې داسې دي، پاسپورټونه نشته دی، نو څنګه حتی پاکستان ته څوک تلو وس نه لري، نو پاتې شوه نورو ځایونو ته. ټول په بد حالت کې دي او د ټولو همدا غوښتنه ده چې زموږ پوهنتونونه، زموږ مکتبونه دې خلاص شي. په یو بد حالت کې دي، یو خفه حالت کې دي نجونې، ځکه زه هره ورځ نجونې ګورم راځي. طالبانو چارواکو نه مې دا غوښتنه ده چې زموږ پوهنتونونه دې خلاص کړي، د نورو جنکیانو په مخ دې ښوونځي پرانیزي. دا مې غوښتنه ده. نو
سلامونه او نیک کلمې ومنه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه. نیک کلمې وړاندې کوم محترمه د پکتیکا ولایت د واجخوا ولسوالۍ چې مې تاسو ته صوتي پیغام پرېږدم. د واجخوا تربې او جوړ ممی ولسوالۍ وروره ډېرې له پرمختګه پاتې دي. زموږ د ازادي راډیو له همکارانو او له هغو مسؤلینو چې د په دې برخه کې کار کوي وروره، دلته مخابراتي انتنونه نسته وروره، خلک له ډېرو سختو مشکلاتو سره مخ دي. د تېر جمهوریت پر مهال باندې هم څو وارې سروې ټیم راغلی و، سروې یې کړی و، خو متاسفانه بیا بېرته پاتې شوي وو. نو زموږ دا هیله لرو چې وروره دلته د مخابراتي انتنونه را انتقال شي وروره، او دلته دغه مشکلات حل شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منلا محمدی د پروان خدارت پیغام ته پریدم. د پروان فادامیت رئیس خمدا وختنه توربن کې سراون عمله سرکونه خراب دي، موټروان ته مشکلات دي. نو د فادامیت خمدا هله سرکونه لپاره لاسرسي وکي او غته پامرنه وکي. السلام
السلام علیکم آزادی رادیو ټول پیوریدم کارکونکو، سلامونه کیله، سلامونه احترامات باندې کوم. سایل پناه مله مار پک نار ولې د مار پولیس والی څخه دا یو ستنه بولې سوالې بولې. آیا دا طالبان اوس په دې باندې سړي نمبرې زنانو بندیز، نمبرې نجونو بندیز، نمبرې مکتب بندیز باندې دا بندیزونه لګي؟ آیا اوس دوی وایي نړیوال موږ ودې ته مجبور کړو چې موږ په رسمیت وپیژنې؟ دا خواهش دی او که دا د افغانستان د بې ثباتۍ او د افغانستان د بربادۍ لپاره دي دا کار. دا باره کې مې پوښتنه وکړه چې چیرې دا سوال مرحل کې بخښنه غواړم. سلام
بدې له سروغ جوړ خوشاله سیاتمنې شپې ورځې وخت تېرې دي ښه د نور ته شي. د ډېرې مودې پسه بیا بیټم ګل د تاړی د تفسیر شریف د سره په اړیکه یو پیغامو ته راغلي. مننه یو څو شایسته پیغامونه به درته وبولو یو څو بدل. او زمری صبرناک ته به شپې شل ډالې، یا بیبلا پښتین ته، او د زمری ټول ګروپ ته به دا ډالې.
وای می نه د نه د زړه د خجاله تور لونګ د نه د نه خدای جانان راوله زده به وسو نو ته خدای راکه ساده نه خجاله تور لونګ د نه وای زړه مې دې تا خبر غوړې خجالې تور لونګ دانه دانه خدای با جانان راولې وای جنګای بوباخ کې سر مړس وکجالې نور خدای سنای بدر غوزر نکجاله تور لونګ دانه دانه خدای بجانان راولې.
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. زه حکمت الله داوریم د هلمند ولایت زمیندار ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. زما دا هیله او ارزو ده د امارات مشران څخه چې موږ ته د زمیندار ولسوالۍ کانال باید ژر تر ژره وښيي. که ونه ښيي دا کانال د زمیندار خلک به ټوله ودغته هر څه چې دا وطن پریږدي، ځکه چې اوبه مو ډېرې زیاتې کښته دي. تقریبا 200 متر دغه نه د زمیندار ولسوالۍ اوبه اوه سالان خو کښته دي. پر دغه 200 متره باندې هم نه پیدا کیږي، یو کال دوه کاله بعد. نو باید موږ ته د زمیندار ولسوالۍ کانال دا وښيي. دا د زمیندار ولسوالۍ د ولسونو غټه غوښتنه دغه ده، د مستقله ولسوالۍ، د نوزاد، د واشر ولسوالۍ، چې دا کانال وښيي. دا ګرد ولسوالۍ ته انشاءالله اوبه ورځي. نو زما دغه هیله ده، زما دا پیغام باید نشر کړي. وسلام په احترام.
مو وروره ډیر له سختو مشکلاتو سره دا ولس مخته د دې ولسوالۍ کدي تربو دي، کدي وازي خوا دي، کدي وړ ممی دي. دا خلک له ډیرو سختو مشکل تر ټولو عمده او لویه ستونزه سي دغه د مخابراتي انتنو نشتوالی. د وروره ډیر سخت مشکلاتو سره مخ یو وروره. دغه کوم میسج زه تاسو ته پریدم یا کوم پیغام زه تاسو ته پریدم، دا د وازي خوا په ولسوالۍ کې د بعضې کسانو په شخصي شتمني باندې انتنونه پال کړي دي. د وای فای نه سره دا ټلیفون وصلو، بیا یو پیغام پریدو، هغه هم په ډیر زیات لګښت او ډیر زیات مصرف پرې راځي. نو زموږ هیله دا ده چې دغه د موږ اواز تر مسؤولینو پورې ورسوي، او یا حد اقل یو چارواکی میلمه کوي او د دغو ولسوالیو حال احوال ځینې وپوښتي، سې موږ ته څه قناعت راکړي. د پیغام د نشرېدو په هیله باندې وسلام.
السلام علیکم نبی الله، زابلای د زابل لرغنده بولسوالی شیګان کلینه خبرې کوم. دلته فرغنده بولسوالی کې کلینیک شته، خو هغه ګرځنده یا سیار کلینیک ده. فرغنده بولسوالی کې سی څومره مریضان پیښیږي، د هغو د تداوی وړ مواد کافی نه لري. نو درغنده به مظلوم او بیچاره ولس سخت د مریضانو د تداوی له مشکلاتو سره مخامخ ده. زموږ غوښتنه او پوښتنه د افغانستان له حاکم حکومت اسلامی امارت او عامی روغتیا له وزارت نه همدا د لطفاً مهربانی وکړي. د افغانستان د ارغنده او مظلوم او بیچاره ولس سره دوګونی چلن مکوي. همدغه ته هم یو روغتیایی کلینیک همدلته مقرر کړي. وسلام، د الله په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. مال آزادی رادیو اوریدونکو کارکونکو ته السلام علیکم وایم. پس له دغه دغه مایبینو او د ریاست کاروبار چې دی، دغه اعتمان او کندیان چې دی، دغه ته د تیر حکومت چې دی مثال، دغه ته پیسې نه ورکوي کېږي. کله وخت ډېر زر افغانۍ ورکوي کېږي، کله نه ورکوي. سي صادق خلاص یا ملکیان کې ثبت کړي یا مایبین، یا هغه وروسته شهیدان چې سوي دي د عسکرو د تیر نظام ده، هغه د خو مطلق نه کارټونه د کابل بانک کارټونه ورکوي، نه مطلق شی ورکوي. ځغلی ورځغلی لاړ سه وراسه. نو دغه مې د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکون ته سلام وایم. پس له سمه ازادي راډیو ما دغه پیغام نشر کړي، هله د ډیر مهرباني به مې.
السلام علیکم ټول ازادي کارکونکو ته سلام. زه د غزنی ولایت اجرستان ولسوالۍ د سره تماس کیم. اجرستان ولسوالۍ کې تقریبا نن یو وخت کېږي چې مزغن بارانونه واوري کیږي. ان مقام دغه د تیر شپه دغه دوه درې دکان لنکړي وو، چې څه نورم لنکړي دي، خو خیر مرګزو بل نه داړه وخت. ان شاء الله کورونه یې نه ولیدي، نسې مرګزو بل نه دا وخت. نو موږ دا پیغام یو ورسېږي لوړو شارواکو پره، چې موږ د اجرستان ولسوالۍ سره کومکونه وسی، څه خدمت وسی. نور مو وخت نه نیسم، خدای مل.
زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د باغات د حوزې اوسېدونکی یم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم. زه د 2 کالو یم، درې صنفه یم. زموږ په باغات کې 4 صنفه دي. زموږ استادان دي زده کړې کړي، عصري زده کړې یې نه دي کړې، بیا هم ښه دي. زموږ کورنۍ اقتصاد د خوا ډېر کمزوري دي. زموږ کار ته ډېره اړتیا لري. موږ د یونیسف څخه د پښتنه کوو چې زموږ د کورنۍ سره د خوراکي موادو او غذایي موادو کوبک وسی چې موږ وکولای شو پر وخت مکتب ته ولاړ شو.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټوله کارکونکو ته سلام وایم. زه د هلمند د ولایت د بغلان د ولسوالۍ د یوه اوزې اوسېدونکی یم. زموږ د بغلان په ولسوالۍ کې خلک ډېر ستړي دي، ډېر درې بدر دي، نو دغه په اوزو کې په هر کلي کې اوزه جوړه کړې ده. دا اوزې د خلکو څخه نه په زوره ډوډۍ غواړي، تکلیف ورکوي، او زموږ په کلي کې داسې ستړي خلک شته چې د ماښام ډوډۍ نه لري. هغه یا سورسک په سورسک ګزاره کوي یا په دغه ورځې ګزاره کوي، نو دوی اتمی ډوډۍ غواړي، کنه یې بندیانوي وایي. او زموږ په وطن کې خلک ډېر ستړي دي. زموږ په وطن کې خلک ځي ومانان راوړي، دغه ومانان یو دوه منه درې منه راوړي خرڅې کې. دغه لانده یې په یوولس سوه دي، وچ په دوه نیم زره دي. نو دغه خرڅ کې د عیال یو ډوډۍ کې او کارخانې په عامه شروع دي. کارخانو والا ته غږ نه کوي، کارخانې روپۍ ورکوي. تر دغه هر یو زه کې تر سل یو نیم سل کارخانې زیاتې دي، نو هغه روپۍ ورکوي، هغو ته غږ نه کوي. دغه نور خلک چې دي، دغه چې یو منو دوه لري، په سرایو ته هم پسې وراوړي، په سرایو کې سېزي او کورو ته هم په کورو کې تلاشي کوي. هره ورځ د یو چا په سرای کې تلاشي شروع وي، هره ورځ یې سېزي. نو یا دې کلوق ته کارخانې بندې کړي، او یا دې دغه بېچارهګان یاله کې چې خپل خواري وکړي. دغه مړو خلکو ته غږ نه کوي، په خرورو خرورو یې په سرایو کې پراته وي، هغه روپۍ ورکوي، یا په دوکانو کې پراته وي روپۍ ورکوي. دغه بېچارهګان چې دي، دا بېچارهګان نه پرېږدي د دغو دا سېزي چې پیسې نه لري. نو په سرایو کې تلاشي، دوی وایي موږ شریعت جاري کوو. که شریعت جاري کوي، نو شریعت خو دا ډول نه دی چې پر یو باندې جاري کېږي پر بل نه کېږي. باید که قانون یې که شریعت یې پر ټوله خلکو باندې که موړي که مسکین یو ډول جاري شي. سندا ستړیا جوړه کړې ده د بغلان په ولسوالۍ کې. ډېر په دې اوزو کې خلک په عذاب دي. زما غږ تر لوړو مقاماتو ورسوي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
رحمت الله وبركاته د ازادي رادو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه. بعد سلامه زه عبدالرحیم نومیږم د بادغیس بالامرغاب د ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. زما یو شکایت دی او شکایت مې دا دی چې زموږ په بالامرغاب ولسوالۍ کې روشن انتن ډیر ضعیفه دی او د مسؤلینو څخه مو دا خواهش دی چې دغه روشن انتن قوي کړي او تاسو د لارې څخه زه و مسؤلینو ته دا خبر ورکوم چې دغه روشن انتن دې قوي کړي. وسلام.
السلام علیکم. زه د زابل ولایت ارغنداب له ولسوالۍ نه پیغام پرېږدم. دلته زموږ په ولسوالۍ کې د شبکو بیخي نیستي ده. اصلا یوه شبکه نسته. دلته موږ له وای فای نه کار اخلو. یوه جبه انټرنیټ بیخي په زر افغانۍ پرې خرڅوي. نو هیله کوم زما غږ تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ چې زموږ د سایګاز ولسوالۍ ته یو خاده راوړي. نو دلته د شبکو بیخي نیستي ده او یوه دانه خادې ته ډېر ضرورت لرو.
السلام علیکم. خدای وکړه زما د پیام تاسې نشر کړئ. د افغانستان کې د جنکیانو مکتبونه او پوهنتونونه دا نشر وکېږي او بچ شروع شي. زیاترو ته د رواني ستونزې پیدا شوي او مشکلاتونه دي ګیرې دي او که دا پوهنتونونه چلان نه شي نو دا به ډېره بده افغانستان په آینده نسل باندې. او خدای وکړي چې دا پیغام د ما تاسو نشر کړي او که دا پنځونه او مکتبونه نشر وکړي چې باید افغانستان نوم بدل شي.
افغانستان اسلامي امارا چې کوم خبره کوي چې موږ روایت جوړ شوی دی دا خو ملت شکولی د ډېرې پیسې له خلکو ټولی په وطن کې ډېره کاختي ده ډېره دربدري ده نو د دوی عواید پورته کېږي له هر دوکاندار څخه څو چنده پیسې اخیستلی کېږي نو دا پر وطن یې بده اغېزه کړې ده.
د نرخونو په باره کې د ما غوښتنه ده د طالبانو څخه په روژه کې او غیر د روژې څخه چې په خوراکي توکو باندې محصول پاک صفر ته راویلي او هغه غیر ضروري شیان چې دي په هغو باندې که محصول لوړ کړه هم مشکل نشته ځکه د خلکو وضعیت ډېر سخت خراب دی کارونه نشته بیکاری دي او نرخونه ډېر لوړ دي نو هیڅ څوک نشي کولی چې په پوره ډول خپل خوراکي مواد ترلاسه کړي.
دا مشکل کارکوونکي چې دي کور کې هم نسته مناخه شه دا لږ د بل همسایګانې د بل په دوو خونو کې پراته یې بچان مې وږي دي چې راشي د یو څوک مشر کې بالا کارټونه د هغه په لاس ورکې هغه که پر طبیعت جوړ ورکوي یو چا ته که نه و جوړ بیا هغه ته نه رسېږي د دغه غم دې وخوري دا زموږ غږ دې تر لوړو مقاماتو پسې ورسېږي. السلام علیکم.
من په دارو چې خوشم وروره بکې ګران سوي دي بس منځ کې د افغانستان خلک روژې ته ګوري چې روژه مبارک راسي او په دوه شان ګران کې نو دوی د کال باید چې روژه راتللی دی شان ارزانه کولی مګر دوی تر هغه ډېر ګران کې بیا ته ګوري چې دا روژه خلاص شي دغه شیان به یې ډېر به ارزانه سي نو دا ستونزې په افغانستان کې ډېرې دي روژیانو نو.
زه د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ نه سعید خبرې کوم. ما پیغام د امارت مشران ته دغه دی چې کوم غلې یا چپاولګر یا اختطافګر ونیول شي خو په یوې میاشت کې یا شلو شپو کې برته ایله شي هغه دغه ته د مشران څخه دغه هیله او ارزو لرو چې دغه ته سخته سزا ورکړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دا و ستاسې پیغامونه په دهله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي او د حل لارې چارې ورته پیدا کړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
طالبانو په دې ورسوي کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د کار بندیز ولګاوه. له دې سره بیلابیلو نړیوالو بنسټونو اندېښنه وښوده چې د طالبانو دا کار به په افغانستان کې د خیر ښېګڼې او مرستې رسونې چارې متاثر کړي. زموږ همکار همایون هیواد د پکتیا پانتون د اقتصاد پانزیل مخکینی استاد او د بشری مرستو د رسولو په برخه کې لفعال جانداد جهانی سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلي چې د بشری مرستو پر رسولو کې د ښځو ونډه څومره مهمه ده او په کار بندیز کوم ستونزې جوړولی شي.
د بشر دوستانه مرستو پر رسولو کې د ښځو رول د څو دلایلو څخه مهم ده. اول خو کدی له کلتوري پلاوه چې ځینې مسائل په افغاني ټولنه کې د ښځو او د سړیو لپاره جلا سوي دي، یعنی ځینې مشخصه ساحلي سپاغو کې په هیڅ صورت سره یو سړی په صحیح توګه باندې کار نشي کولای او لازمه ده چې هغه ځکه کې خځوي. یعنی یو مثال زور کوم لکه د حامله مېرمنو د حفظ الصحه یا هاجن مسله ده، په همدې خاطر باندې د ښځو ونډه یا د ښځو موجودیت یو حیاتي ضرورت. د دې نه علاوه د ښځې خپلې ښځینه کارمندانې جلا مهارتونه لري چې کوم نتیجه موږ یا هدف سي موږ لرو یا یو سازمان لري یا یو روغتیایي ارګان یا خیریه یا بشري مرستو رسونکي ارګان هغه په خټو غبان دي کولای شي تر لاس سي دا مسلې تنا باید روختي او د تعلیم تربی برخو تر تقلیل نسی ډیر نور برخم د سپاره برخه کې یا پاغو برخو کې د خځو موجودیت مهم ده نو کچیرته له دوه خدماتو څخه به برخه کیږي توید پاینده کې په لومړی قدم کې همدا میرمن له دوه خدماتو څخه به برخه کیږي او وګد محل کې یا مو خپل تاثیرات کېدل سي وګد محل ستونزه وځي وي د غړول پالیسيانه او سیاستونه
په داس وخت کې چې افغانان له یو بشري ناورین سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري ولې دغه یو پریکړه وشي چې د بشري مرستو پر سوالو کې ستونزې جوړې شي
دا مسله ایما په نظر باندې تر ډیره معلومه ده د طالبانو عمومي لیدلوري د دې خپل تعبیر او تفسیر په اساس باندې کوم څه د اسلام څخه لري او د دې په جهان بینی کې د دې په غو عمومي لیدلوري کې دا ډول یو پیشپرزونه موجود دي چې دا کوم څه د تطبیقوي د خدای امر ده او بنان چې د خدای امر ده نو تبیید نتیجې حتما خدای یعنی معمولا په نور دنیا کې د پالیسی جوړولو په اړه منتشولو مهمه موضوع ده چې د پالیسی عواقب او نتیجې محاسبه سي او تحلیل سي ولی طالبان هیڅ وخت دې مسلې ته فکر نه کوي طالبان وایي چې کوم امر سي د خدای ده دا مکتبي کوو او بل اخر نتیجې حتما خره او ځین کڅم چې مثلا کې لای سی په ارقامو کې یا تحلیلونو کې د متخصصینو نظر غلطه ولدي وایسنه دا اساسا خره او اصل کې ریستون د دار سکو تعبیر او تفسیر ست دی لري د فکر کوي چې دا واقعي دي نامدا شي دا همدا بنیادی او اساسي لته د سدي عواقب نه ګوري په همدې خاطر باندې هر ډول سیاستونه تمی کوي
نو جهاني صاحب د حل لار څه ده څه باید وشي په دغه سي یو وضعیت کې چې د خزو په کارم بندیز لګیدلې
زما په نظر هیڅ د سي بدل لا وجود نه لري سفاره کې دی تخجو وند مثلا صفر تر کمه کوی دی په اساسو ځینو کې تخجو وند را کم کړو به دې توقع ولر وسې موږ دی غو متوقعه یا هغه نتیجو ته ورسې ګسدي مخ په نظر کړی یعنی مثلا کدی کپ مشخص روختیایی یا تعلیمی یا مثلا د ماجرین وې د بشری مرستو د رسولو په برخه کې د خزو مشخص سرولونو ته ضرورت وي د اولو منځوړل طبيعي د ستونزې ایجادوي او هیڅ وخت د سي موثر لارې وجود نه لري سي کسړي د امغو قضای باندې وګماري اتمن د مګمو نتیجو ته ورسیو از ما په نظر خلار دا د دغه انجوګانو لپاره یا دغه نهادونو بنسټونو لپاره سپټ ټکه چا باندې د همدې مسلې لپاره لابلګریو کې یا د همدې مسلې لپاره هڅه وکي ځکه چې کولای شي مثلا په ټکه چا کسانو ته تاسو قناعت ورکړي دا مسله او تر روښانه کولی په ټکه چا چې څوک دغه مسائل یا سیاستونه تطبیقوي هغه اصلا د تاسو غږ نه اوري دویمه حل را ده چې د نړیوالو دولتونو او نهادونو لاره طالبانو په یو ډول باندې فشار راوړل سي څو د دې مسلې درک ته متوجي سي او اجازه ورکړي
د پکتیا پوهنتون مخکینی استاد او د بشری مرستو د رسولو فعال جانداد جهانی و چې له ازادۍ رادیو سره غږید
تاسو هم کولای شئ چې ازادۍ رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00422114201
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیدي لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم خیش به او راځي ولري
چرات اوه چزا کنا تیر پزړګي می شلم با کنا تیر پزړګي می شلم با کنا چرات اوه چزا کنا چرات اوه چزا کنا